السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې سوی دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غاګله ازادي رادیو څخه اوري په دې خبري ټولګه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو د عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي عراقي ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د موصل زاړه ښار د مرکز پر لوري نوی پرمختګ پیل کړی. د امریکا خبری آژانسونه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د ځینو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر د بندیز تازه کړای شوی اجرایي فرمان سبا لاسلیک کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ګوندی هیوادونه باید په دغه هیواد کې د اوبو د لویو بندونو له جوړېدو څخه اندېښنه ونه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. او د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ګوندی هیوادونه باید په دغه هیواد کې د اوبو د لویو بندونو له جوړېدو څخه اندېښنه ونه لري. ښاغلي غنی چې نن یې د اوبو په ملي کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې له اوبو څخه د اغېزمنې استفادې لپاره د اوبو له منابعو څخه ښه مدیریت ته اړتیا ده. د ښاغلي غنی په خبره د اوبو سم مدیریت کولی شي افغانستان د بېلابېلو برخو ترڅنګ له کرنیز پلوه پر ځان بسیا کړي. دی وی له ګوندوی هیوادونو څخه زموږ هیله دا ده چې د اوبو د بندونو او لوبو څخه د استفادې لپاره د شبکو د جوړېدو په اړه اندېښنه ونه لري، بلکې له دې مسلې څخه باید ملاتړ وکړي. د ښاغلي غنی په خبره د اوبو سم مدیریت به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې او د انرژۍ له اړخه به هم افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان هڅه کوي چې د عملیاتو په پلمه وسلوال مخالفین د افغانستان خاورې ته راوړوي.
د پاکستان لخوا د دغو عملیاتو د پیل یو لامل بداوي چې د افغان دولت پر مخالفینو او پاکستانی طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان خاورې ته راوړي او پاکستان له ملامتۍ څخه خلاص شي.
پاکستان د ترهګریزو بریدونو وروسته چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د رد الفساد په نوم په ټولو صوبو کې پوځي عملیات اعلان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پاکستان باید په دغو عملیاتو کې د ښه او بد ترهګر له توپیر پرته ترهګر وځپي. وروستی خبر د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسون وایان بلال صدیقی وی په هلمند کې د جګړو په اوږدېدو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ترڅنګ د بشري حقونو نقصېدو ته هم زمينه برابره شوې ده.
اختیا هم د بشري حقونو د اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې څو مثلا راپورونه چې نشه شوې ده، مثلا هغه ملکي تلفات ده، هغه مثلا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي، که په ماشومانو باندې تاوتریخوالی دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسولین همداراز په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې د ملکي وګړو او په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
عراقي ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي نن د موصل د زاړه ښار د مرکز پر لوري نوی پرمختګ پیل کړی دی. د دجله سیند په لویدیځه څنډه کې دغه ساحه د اسلامي دولت ډلې یادایش په لاس کې ده. د ګډو عملیاتو د قوماندې ویان بریج جنرال یحیی رسول د عراق دولتي ټلویزیون ته ویل عراقي ځواکونه د ښار له جنوبي او جنوب لویدیځو برخو د پرمختګ په حال کې دي. د موصل په شمال کې د همدانیا ښارګوټي په روغتیايي مرکز کې یوه ډاکټر ابو اکرم له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وضعیت ډیر ناوړه وباله.
وزت ډیر غمون کی دی، خدماتو د نشټوالي لکبله دلته مصیبت روان دی. خدای دې امنیتی ځواکونو ته خیر ورکړي چې خلکو ته یې خواړه برابر کړل.
عراقی ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له داعش څخه د موسول د لویدیځو برخو د تصفیې لپاره د فبروري پر 19 پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دوی تر عملیاتو میاشتو وروسته وتوانېدل سختریزې وسلول د شار له ختیځو برخو وشړي. عراقي ځواکونو د خرابې هوا له کبله په تیرو 48 ساعتونو کې خپل پوځي عملیات وځنډول. که څه هم عراقي ځواکونه توانېدلی د موسول جنوب لویدیځې برخې ونیسي، خو د شار زیاتې غربي ساحې لا هم د داعش په کنټرول کې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی چې د سوریې د یوې جنگي الوتکې پیلوټ په ترکیه کې دننه په ټپي حالت کې موندل سوی دی. د سوریې دغه الوتکه د سوریې او ترکیې پر پوله نسکوره سوې ده. خبري اژانس نن راپور ورکړی چې دغه پیلوټ د ترکیې په لویدیځ ولایت هاتای کې موندل سوی دی. ان ټي وي ټلویزیون راپور ورکړی چې دغه پیلوټ د ترکیې یوه روغتون ته لېږدول سوی دی. د پیښې یوه عیني شاهد احمد یاپار رویټرز اژانس ته وویل:
زه په کور کې وم چې د چاودنې غږ مې واورېد. په اول کې مې ګمان وکړ کومه مسافر وړونکې الوتکه به نسکوره شوې وي، خو وروسته پوه شوم چې دا جنګي الوتکه ده. زه د لومړنیو مرستو په هدف د الوتکې د سقوط ساحې ته راغلم.
د ترکیې صدر اعظم بینی علی الدریم پرون د ترکیې ټلویزیون ته ویل چې د سوریې یوې پوځي جنگي جټ الوتکې سقوط کړی او پیلوټ یا هم پیلوټان یې ژغورل سوي دي. د سوریې حکومت وروسته تایید کړی چې له خپلې یوې جنگي الوتکې سره یې ارتباط پرې سوی دی. سختریزې ډلې احرار الشام ادعا کړې چې دغه الوتکه دوی وشتې او نسکوره کړې ده. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د حکومتي ځواکونو لخوا د هیواد په شمال کې ځینې برخې چې پخوا د اسلامي دولت ډلې یادېش په کنټرول کې وي بیرته نیول سوي دي. اخباریه دولتي ټلویزیون پرون د پوځي سرچینو په قول ویل چې پوځ د حلب په ولایت کې په هغو سیمو کې پر مخ روان دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نیولې وي، او اوس دغه ځواکونه د فرات سیند لوري ته پرمختګ کوي. د سوریې پوځ چې د روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي د جنوري له نیمایي راپلې خوا د اسلامي دولت ډلې یادېش له وسلوالو څخه نږدې وی کلی نیولی دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د پوځي سرچینو په حواله ویل چې یوازې پرون دوی 15 کلی نیولی دی. او د امریکا خبري اژانسونه وایي ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د ځینو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر د بندیز تازه کړای سوی اجرایی فرمان سبا لاسلیک کړي. پولیټیکو او سی ان ان د امریکا د حکومت د یوه چارواکي په حواله ویلي چې ټاکل سوی دغه فرمان د کورنی امنیت په وزارت کې لاسلیک سي. د جنوري پر 28 لومړني اجرایوي فرمان امریکا ته د عمدتاً اسلامي هیوادونو لکه ایران، سوریه، یمن، سودان، لیبیا، سومالیا او عراق د اتباعو پر تګ د نوي ورځو لپاره بندیز ولګاوه. خو دغه فرمان وروسته د امریکا د فدرال محکمې قاضیانو رد کړ او سپینې ماڼۍ وویل ترامپ غواړي چې په خپل فرمان کې تغیرات راولي او بیا یې صادر کړي. ترامپ ویلي دا اقدام د دې لپاره ضروري دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تروریستانو د ننوتلو مخه ونیول سي. په راپور کې ویل سوي چې د لاس څرګنده نه ده نوی فرمان به له مخکېني سره څومره توپیر ولري.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو د عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده.
ما خوب میدانیم آب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري.
ای فکر میکنم که تنها یک بهانه ایست به خاطر دشمنان خالی کردن.
په مزار شریف کې امنیتی چارواکي وایي چې د نورو جشن د لمانځلو لپاره امنیتی تدابیر زیات کړي دي. که تر پای سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګې د سر موضوع افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو د عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده. محمد اشرف خانی چې نن یې د اوبو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د اوبو اوسنی جوړښت د افغانانو غوښتنې نشي پوره کولی او په دې برخه کې پرتې ستونزې به ډېر ژر یوې خواته سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د ستونزو د حل په برخه کې مدیریتي پلان تهیه کړی او ژر به د تطبیق لپاره ارایه شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
بله افغان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د اوبو او پایښتي برېښنا په نوم د اوبو په څلورم ملي کانفرنس کې د اوبو د ارزښت په اړه یو مفصل وینا واوروله. ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د افغانستان له طبیعي سرچینو چې وایي د اوبو برخه ده سمه استفاده وشي، دغه هیواد کولی شي چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې په منځنۍ کچه یو هوسا او امن هیواد بدل شي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې له اوبو څخه سمه عادلانه استفاده او مدیریت د ملي وحدت د ټینګښ لامل کېدلی شي. ښاغلی غنی دغه شان ټینګار وکړ چې د اوبو په برخه کې اوسنۍ جوړښتونه د افغانانو د اړتیا ځواب نشي ویلی او په یاده برخه کې ستونزې باید ژر تر ژره هوارې شي. کانفرنس په یاده برخه کې په یو اساسي بحث بدل کړو. ښاغلی غنی دغه شان د کرنې په برخه کې د اوبو ارزښت ته په اشاره وویل. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% خلک په کرنې بوخت دي، خو بیا هم د دغه هیواد د کرنیزو موادو د واردونکو یو لوی هیواد دی چې د پان دا ملي شرم دی او باید چې افغانستان د کرنیزو موادو په یو صادرونکي هیواد بدل شي. ښاغلی غنی وویل له ګاونډیو مهیله دا ده چې په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه اندېښمن نه وي بلکې ملاتړ وکړي. دغه شان په دغه کانفرنس کې د اوبو او انرژي وزیر علی احمد عثماني هم وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې د اوبو د ستونزې د هواري په هدف د اوبو د مدیریت پلان چمتو کړی چې ډیر ژر به یې وړاندې او پلی کړي. ټاکل شوی چې دغه کانفرنس درې ورځې دوام وکړي.
مننه اجمل ترمن صاحب. درنو اوریدونکو، و موریدل چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو د عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوی پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. د دغې جرګې منشي عرفان الله عرفان وویل هیواد هڅه کوي چې په دې توګه د افغان حکومت وسلوال مخالفان او نورو تورستي ډلې افغانستان ته راواړوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریزم په پلمه د دغو ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او ټولې تورستي ډلې وځپي. په دې اړه عبادالله حننزای نور حل راکوي.
په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات د دې لپاره پیل شوي چې دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ له ملامتۍ څخه ځان خلاص کړي او نړیوالو ته وښيي چې دوی د تروریستي ډلو په ځپلو کې صادق دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د پاکستان حکومت په دې توګه هڅه کوي چې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستي ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته راوړي. د دغې جرګې لومړی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دای وای د پاکستان لخوا د دغو عملیاتو د پیل یو لامل بداوی چې د افغان دولت پر مخالفینو او پاکستانی طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان خاورې ته راوړي او پاکستان له ملامتۍ څخه خلاص شي. پاکستان په دې توګه غواړي نړیوالو ته وښيي چې عملیات یې پیل کړي او مخالفین یې له خپل خاورې وستل. زه فکر کوم دا ټول له ملامتۍ څخه د خلاصون یو پلمه ده. خغل عرفان وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په نوم له دې مخکې هم ورته عملیات پیل شوي چې کومه مثبته نتیجه یې نه درلوده. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د څو خونړیو حملو وروسته د دغه هیواد پوځ اعلان وکړ چې د ټول هیواد په کچه یې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه سلګونه کورونه او دوکانونه پلټل شوي او د شک پر بنیاد ګڼ شمېر کسان هم نیول شوي دي چې لسګونه بېګناه افغانان هم پکې شامل دي. پاکستان تر دې مخکې په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات، د رغلم، بیا د رغلم او په سوات کې د راه راست او شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د ضرب غصب په نمونو پوځي عملیات ترسره کړي چې د کارپوهانو په باور مثبت پایلې نه درلودي او یوازې په کې افغان کډوال او هلته میشت پښتانه ځپل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي پاکستان باید دا ځل صادقانه عمل وکړي او پرته له توپیره ټولې تروریستي ډلې وځپي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي کچېرې په رښتینی توګه پاکستان د تروریستي ډلو پټنځایونه په نخه او هغوی وځپي په افغانستان کې به روانه جګړه ختمه شي.
زموږ هیله دا ده چې پاکستان هغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسېږي یا پټنځایونه لري او یا د هغې ځای نه افغانستان ته راځي هغوی وځپي او د ښه او بد تروریست په منځ کې فرق ونه کړي او ټول تروریستان په پاکستان کې که وځپي نو زه په دې باندې متیقن یم چې په افغانستان کې هم جګړه ختمېږي.
خغلی وزیری وای افغان دفاعی او امنیتی بنسټونه د را روان پسرلی لپاره پر یو پلان کار کوي چې د ډیورند د کرخې په شمول د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت او د ترهګرو ځپل پکې شامل دي. دای وایي چې د دغه پلان بشپړ جزئیات به په راتلونکو ورځو کې له خلکو او رسنیو سره شریک شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان د دغو عملیاتو په ترڅ کې افغانستان ته د تروریستي ډلو در اړولو لپاره زمینه برابروي او هڅه کوي چې دغه ډلې د ډیورند کرخې د غاړې په یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي. پوځي کارپو محمد یوسف همت وایي افغان حکومت باید د خپلو سرحدونو د امنیت ساتنې لپاره جدي اقدام وکړي او سرحدي ځواکونه ښه تجهیز کړي. عبدالله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یو راپور وایي د افغانستان په هغو ولایتونو کې د کوکنارو غیر قانوني تولید او قاچاق زیات سوی چې دولتي ادارې پکې کمزوري دي. د مخدره موادو او جرایمو د کنټرول په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مفصل راپور چې تقریبا 300 مخه دی پرون خپور سو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید ستونزو ته کتنه سوي. افغان حکومت وایي د کوکنارو د کښت او تولید له درکه وسلوال طالبان د کال له 150 څخه تر 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. سالم محمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې پر څه باندې 200,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي وه چې ورڅخه 4,800 میټریک ټونه خام تریاک ترلاسه سوي دي. راپور وایي د 2015 میلادي کال په نسبت د تریاکو تولید په 2018 میلادي کال کې 43% زیات وو او پر 10% اضافي ساحې کوکنار کرل سوي وه. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ارقام د 2015 میلادي کال په نسبت په 2018 میلادي کال کې د تریاکو په تولید او د کوکنارو په کښت کې کموالی شوی. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
په 2015 کال کې تقریبا 200 هزار هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو تولید په 2015 کال کې 5,600 میتریک ټونه وو. هغه سروې چې موږ وزارت او یوندیسي له خوا خپور شو په 2016 کال کې تقریبا 201,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د 2016 کال تریاک تولید تقریبا 3,300 میتریک ټونه وو چې 2015 کال په پرتله تقریبا هم د تولید په برخه کې او هم د کښت په برخه کې کاهش درلود.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هلمند، کندهار او بادغیس هغه ولایتونه یاد سوي چې د ټول افغانستان 80% کوکنار پکې کرل سوي وه. ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ډیر کمپاینونه په بدخشان ولایت کې عملي سول چې پر 270 هکټار ځمکه د کوکنارو کښتونه واړول سول. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د کوکنارو له کښت څخه داخلي او نړیواله مافیا د میلیارډونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم وایي د دغه کښت ګټه وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
د مافیا عواید په کال کې تقریبا 50-80 بلیون ډالر دي چې د دې عوایدو تقریبا 350 میلیون ډالر هغه بزګرانو چې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. 150-500 میلیون ډالر هغه طالبان چې په دې برخه کې د هوشور او د ترافیک د اسانتیا په برخه کار کوي هغوی ته رسیږي. 1.15 بلیون ډالر هغه مافیا یا هغه کریوچ په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. مطابقي مکمل هغه مافیا ته رسیږي چې د افغانستان بهر په دې برخه کاروبار کوي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي تیر کال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شپږ میاشتو لپاره جګړه روانه وه چې مستقیما مافیا تمویلوله. د ده په خبره چې په هلمند کې اوسنۍ جګړه هم د مخدره موادو له کاروباره تمویلیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په په مزار شریف کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په بلخ ولایت کې د شمال زون د امن نظم د پولیسو مشر وایي چې لیوی ونی را پدې خوې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سیاري او ثابتې گزمې پیل کړي او همدارنګه سرګون امنیتي ځواکونه په دند ګمارل سوي ترڅو د هر ډول تورېستي فعالیتونو مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه نور حال راکوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره امنیتي چمتووالی زیات شوی دی. د شمال زون د امن او امن نظم د پولیسو مشر حسیب الله قریشي وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د نوروز جشن د چمتووالي په مقصد د لوی امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله څو برابره زیات شوي دي. ښاغلي قریشي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز
د 1996 کال د نوروز لپاره مو نسبت به هر وخت هم چې تدابیر زیات شوي دي. خپل سیار او ثابتې قسمې شروع کړي دي او په ولسوالیو کې مو هم خپل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې ده چې د هر ډول تروریستي فعالیتونو مخنیوی وکړي. د شمال زون د امن او امن نظم د پولیسو مشر وایي چې امنیتي سیارې ګزمې په مزار شریف او شاوخوا ولسوالیو کې زیاتې شوې دي او مزار شریف ته په وردي کمربندونو کې هم پلټنې شدیدې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه امنیتي ساتونکي د نوروز جشن د لمانځنو لپاره پر دندو ګمارل شوي چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او د امن او امن نظم پولیس شامل دي او دوی به په مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د هر ډول تورستي فعالیتونو د مخنیوي او دفع مسولیت لري. په مزار شریف کې د امن او امن نظم دوه ساتیري چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ښار د امنیت ساتنې لپاره راوتي ازي راډیو ته داسې وویل.
احمد محمدی هستم د مزارترمن د
نوم احمد محمدی دی. د امن نظم د پولیسو ساتیریم امنیتي تدابیر تر بل هر وخت په بلخ ولایت کې ښه شوي دي او هیوادوال د په قرار زړه راشي او خپل خوښي دي د نوروز او نوی کال پر مهال په مزار شریف کې ولمت
بر مزار شریف.
زما نوم معقول دی، د کاپیسا ولایت څخه يم. د امن نظم پولیسو کې دند لرم. مزار شریف کې کارالي د امنیت ښه دی. موږ بلواګر او طالبانو ته اجازه نه ورکو چې هیڅ ډول تورستي فعالیت تر سره کړي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو څخه خوشاله بریښي او وایي چې نسبت بل هر وخت مزار شریف کې امن فضا خوره ده او د نوروز لپاره هم امنیتي تدابیر کلک شوي دي. دوی وایي چې هیوادوال د نوي کال او نوي پسرلي لمانځلو لپاره مزار شریف ته سفر وکړي. د مزار شریف دوه ښاریان په اړه داسې وایي.
بل اسمه حسین ساتن بوشنده شهر مزار شریف.
اسم نوم حسین دی. مزار شریف کې د الله په فضل سره امنیت ښه دی. هیوادوال د لهر ځای چې راضي را دي شي نوروز په خوشحالي تر سره کړي.
دوی مو زبی الله شهر مزار شریف.
اسم نوم زبی الله دی. امنیتي ځواکونو امنیت ښه ساتلای. له وطنوالو غواړم چې مزار شریف ته راشي او دیدنونه تر سره کړي. دا ملک ډیر امن دی. په داسې حال کې په بلخ کې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي چې هممهاله بیا د بلخ په ګاونډیو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تروریستي فعالیتونه او تحریکات ډیر شوي دي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د بشر د حقوقو دفتر مسولین وای په هلمند کې ملکی تلفات ډیر سوي دي. محمد الیاس دای په دې اړه نور حاضر کوي.
د بشر د حقوقو د دفتر مسولین وای په هلمند کې په روان مریض کال کې د نامنو یو سخت جګړو د ډیریدو او دوام لامله د دې ولایت د اوسیدونکو په مرکزوب لکه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د دفتر ویان بلال صدیقی وای د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې 2403 ملکی کسان مړه او ژوبل سوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. صدیقی په جګړه کې د ماشومانو ښکېلتیا او د بشر په حقوقو د تیری موجودې قضیې د اندېښنې وړ وبللې.
ریښتیا هم د بشري حقونو د اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې څو مثلا راپورونه چې نشر شوي ده، مثلا هغه که ملکی تلفات ده، هغه مثلا که د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي، که په ماشومانو باندې تاوتریخوالی دي، او عملا د ماشومانو ښکېلتیا په دې جګړه کې عملا د ټول دا د اندېښنې وړ ده. که موږ همدا اوس وګورو ځکه ډېری ماشومان دي چې په مراکز اصلاح کې ساتل کېږي، د دوی اصلي جرم دا ده چې دوی په دې مثلا د تورستي جرایمو پر بنا باندې نیول شوې ده، چې دا موږ د اندېښنې وړ ده.
د ملکی تلفات په برخه کې د جګړې پر دواړو غاړو نیوکه وکړه، خو ډېره پړایه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغه د سړک د غاړې ماینونه، ځانمرګي بریدونه او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام د ملکی تلفات عمده عوامل یاد کړل. بلال صدیقی وویل د ناامنیو د ډېرېدلو سره په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي چې مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د مسؤلینو څخه د دې ولایت اوسېدونکي غواړي خپل فعالیتونه تر اعلامیو او خبرپاڼو پورې محدود نه کړي، ولسوالیو او لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي او د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته تر عامو خلکو د پوهاوي پروګرامونه ورسوي.
زه وایم که چیرې د بشر د حقوقو په مشرۍ باندې طرز العمل د دوی د خوا جوړ سي، پند د دوی د خوا سي، د ښځو ریاست، د پوهنې ریاست، د مواد مخدرو ریاست، دوی یو طرز العمل جوړ کړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه په وطنونو کې، په سیمو کې، په مسجدانو کې په لاره واچوي. یوازې د مطبوعات لږ کسان اوري.
د حقوقي بشر کلمه یوازې د یوې طبقې خلکو دپاره نه ده، دا ډېره جامع او لویه کلمه ده. هیله ده چې تاسې د دې دپاره لکه څنګه چې پخواني رئیس صدیقي صاحب دلته خدمتونه کړي دي، هیله ده چې تاسو هم د دوی په شان لا نور خدمتونه وکړي.
د بشر د حقوقو له ساحوي دفتر نه په داسې حال کې ولسوالیو ته د فعالیتونو د غځولو غوښتنه کړې چې د هلمند اووه ولسوالۍ په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د شپږو نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کونړ ولایت ته ځو. په کونړ کې ښځې وایي د هرې ورځې په تیرېدو په یاد ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په دې اړه نور راپور له رحله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د ښځو شبکې مشري میرمن ارزو ویل په ولایت کې د غربت او له علم څخه د ډیرو کسانو لریوالی لامل شوی چې په ښځو تاوتریخوالی زیات شي.
علت یې د خلکو د تعلیم څخه لریوالی دی، غربت دی، جنګونه دي، مهاجرت دی، بېکوري ده او اقتصادي ستونزې دي. خلک په پوره توګه عدالت ته لاسرسی نه لري. ښځې په فزیکي او معنوي تاوتریخوالي سره په ټولنه کې لاس او ګریوان دي. د کورنۍ لخوا بې خطرناک تاوتریخوالی رامنځته کېدی شي.
باید په ټولنه کې د تعلیم عامولو او بیروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینی برابرولو لپاره چټک ګامونه واخیستل شي، څو ښځې او نران د یو بل په حقوقو پوه شي او د اقتصاد پیاوړتیا په صورت کې د خلکو ستونزې هوارې شي. په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وایي د تیرو کلونو په پرتله ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او که چیرته یې مخه ونه نیول شي نو کیدای شي چې نور هم زیات شي. هغې ویل ستونزه یوازې په نارینهو کې نه ده، بلکې یو شمیر ښځې هم پر ښځو د تاوتریخوالي سبب کیږي. په کونړ کې ښځې په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي چې په تیرو څو کالو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښوالي او په هغو د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم له بېلابېلو هیوادونو په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په پاکستان کې د بند پاتې شویو هغو افغانانو په اړه چې په قانوني ویزه هغه هیواد ته تللي او د غشان د قبایلي سیمو په اړه د نوموړي هیواد د کابینې د تازه پریکړې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي په دغه هیواد کې به د بند پاتې شویو افغانانو د لیک لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه وکړي. ویسا د ښاغلي زاخیلوال له قوله لیکلي چې په دې اړه له افغان حکومت سره هم خبرې کړي او ښایي د دغو پروازونو تابعیا ونیول شي. په مطلب کې د ښاغلي زاخیلوال په حواله راغلي چې په پاکستان کې د ګڼو ګوندونو سره هم د تورخم دروازې د خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي او له هغوی غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې پاکستان اوس د سرتاج عزیز په خوله هم پیاز نه خوري، په مطلب کې راغلي چې په پاکستان کې افغان سفیر ویلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره یې دا موضوع شریکه کړې چې لږ تر لږه دې د هغو کسانو پر مخ لارې خلاصې شي چې په پاکستان کې بند پاتې دي، خو د نوموړي په خبره چې د کلک ژمنې باوجود لا هم ستونزه په خپل حال پاتې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه سره مقاله لیکلې ده. هیواد لیکلي د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان پریکړه د نه منلو وړ ده او په کلکه یې غندو. په سر مقاله کې راغلي د پنجاب حکومت دا حق نه لري چې هغه ولسونه ټوټه ټوټه کړي کوم چې له پیړیو پیړیو راهیسې ګډ دینی، مذهبي، ژبني، فرهنګي او سمتي مشترکات لري. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې پاکستان غواړي پر افغانانو د ډیورن کرښې د پرسمیت پیژندلو لپاره قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې مدغم کړي.
درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د ماسپخیم دونی مې بجې شوې. محمد حدیث پر دې سټډیو ته راغلی، د دې مهال لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د اوبو د لویو بندونو له جوړېدو څخه اندېښنه ونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښيي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی چې د سوریې د یوې جنگي الوتکې پیلوټ په ترکیه کې دننه په ټپي حالت کې موندل شوی دی. عراقي ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي نن د موصل د زاړه ښار د مرکز پر لوري نوی پرمختګ پیل کړی دی. پولیټیکو او سی این این د امریکا د حکومت د یوه چارواکي په حواله ویلي چې ټاکل شوی دا فرمان د کورنۍ امنیت او د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې پخوا د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په کنټرول کې وي ځینې سیمې بیرته نیولې دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو. ورپسې د روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام چې د سل یا تبرکلوز ناروغي عواملو ته ځانګړی شوی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي افغانستان له ډیرو هیوادونو سره ترانزیټي او سوداګریز تړونونه لري چې کولی شي د یو هیواد سره د پیکون پر وخت شراډه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلین نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره د خي سوداګرۍ نیت نه لري، نو افغان سوداګر اړ نه دي چې لاسترزنی کینی. ښاغلی پسرلی زیاته کړه افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې له هند، چین، ایران، د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو سره د تړونونو په لرلو سره به هیڅ سوداګریز او اقتصادي ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه د هغو کنټینرونو او لوی اداریو ته چې په سوداګریزو توکو بار او په لارو کې بند پاتې دي د تللو اجازه ورکړي. د دغه بورډ رئیس رحم الدین اجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال زرګونه په سوداګریزو توکو بار بار وړونکي موټر د پولې دواړو غاړو ته د لارو د خلاصون په تمه ولاړ دي. د ښاغلي اجی اغا په خبره د لارو په تړلو سره دواړو غاړو سوداګرو ته تر 4 میلیونه زیات زیان اوړي. تموړې وای پاکستان نه یوازې افغانستان سره خپل بلکې د نور نړۍ او افغانستان سوداګری زیاتې هم تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه هڅلوي کلی بوجي پاکستانی وړي یو لسواوی افغاني، یو 50 کلی بوجي قزاقي وړي یو لسوا 45 افغاني، یو 50 کلی بوجي بورا 2210 افغاني، یو درنی منی بوجي اوریجا 1400 افغاني او 14 لیټر غوړي یو لسوا افغاني. په کابل کې یو لیټر پېټرول تل 45 افغاني، یو لیټر ډیزل تل په 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 80 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ 55 پولا او زر پاکستانی کلداري 425 افغانۍ. د ملکیا مو مننه.
روغتیا روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیا صاحبه ستاسو سره کوم. په دې پروګرام کې دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغي ته ځنګړې شوې او په خبرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر محمد کمین ایوبی سره ملمدی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل بصره د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د دوی د ښه صحت په اله
ډیر زیاته مننه. اوریدونکو د خبرونه لپاره مخکې د یادې ناروغۍ په اړه مې یو راپور هم چمتو کړی. دا راپور اورو بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخه. نری رنس چې د سل او توبرکلوز په نمونو هم یادیږي یوه مزمنه انتانی ناروغي ده. د نری رنس په ناروغۍ کې اکثرا سږي اغیزمن کیږي، خو دا یوه داسې ناروغي هم ده چې د بدن نور غړي په ناروغۍ اخته کولی شي. دا ناروغي د هوا له لارې هغه وخت چې ناروغ ټوخیږي او یا پرنجیږي نو د ناروغ دغه عمل روغ وګړي په ناروغۍ اخته کوي. توبرکلوز یا نری رنس د درملنې وړ یو ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60,000 کسان په نری رنس اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنس یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له دوه اونیو زیات ټوخی ولري ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي. ډاکټر نوراغا زاهد وایي دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیواد کې چې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي.
نری رنس هغه ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخی سره متصفي، یعنی په دې معنی چې دا د یو میکروب واسطه چې مایکوبکټیریم توبرکلوسس نومیږي په ژوندی میکروب ده دا هغه پواسته په وجود کې منځته راځي.
توبرکلوز یا نری رنس په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د منځه وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې ناروغۍ عامې نښې اوږدمهاله ټوخی چې اکثرا په وینو ککړ بلغم ورسره مل وي، تبه او د وزن بایلل دي. ویل کیږي چې په توبرکلوز په سلو اخته او کسانو کې 6% مېرمنې دي. دوستانو د توبرکلوز ناروغۍ ته خبرونه ځنګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999-215-30 او بل شمیره ده 0999-215-55. همدارنګه دغه خبرونه د ازادي راډیو فیسبوک باندې لري هم په مستقیم ډول خبرېږي facebook.com/azadiradio. ډاکټر صاحب ایوبی د خبرونې په سر کې که د نری رنس تاریخچې په اړه یو څه معلومات راکړی شي څه ډول یوه ناروغي ده؟
ډېره مننه خورجان. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نری رنس یو مزمنه انتاني او ساري ناروغي ده چې اکثره وخت د ټوخي او پرنجي له لارې د ناروغ شخص نه روغ شخص ته انتقالیږي. او د عامې روغتیا وزارت په تخنیکي او مالي ملاتړ باندې د نری رنس ملي پروګرام په 1945 کال کې بنسټ کېښودل شو او د هغې نه راپدې خوا او د عامې روغتیا وزارت همدارنګه د نری رنس ملي پروګرام تل کوشش کوي چې خپل وطنوالو ته د نری رنس په اړوند ښه او ډاډمن خدمات وړاندې کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نری رنس داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت د ناروغانو نه سالم شخص ته انتقالیږي. فلیازا ښه به دا وي چې ټول هیوادوالو لاسونه سره ورکړو او د دې ناروغۍ د منځه وړلو لپاره کوشش وکړو.
بله، د دې تر څنګ اوریدونکو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي چې د نری رنس مهمې نښې نښانې څه دي؟
مننه خورې اصلا نرای رنج په دوه ډوله ده. یو ته وایي د سږو نرای رنج چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، فرنجای لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصطلاح وایو ډنګروالی، او همدارنګه د اشتیا وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتهي لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. نو دغه نښې او نښانې که چېرته په یو ناروغ کې ولیدلی شي په ناروغ کې ولیدل شي ښه به دا وي چې دا نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې تشخیص او درملنه په ښه ډول صورت ونیسي.
بله، ډېر زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
اول دغه پوښتنه لرم چې نری رنج څه والی بولي دا دوم هغه موږ په داسې سرحدي علاقو کې یو چې د پاکستان ته
ښه ایمن غږ اورئ تاسې؟ په بخین سره چې دوی اړیکه پرې شوه او یوازې یوه پوښتنه یې مطرح کړه. ډاکټر صاحب تاسې په لنډو کې ځواب کوئ، بیا به بل اورېدونکو ته ورشه.
په بخین سره د پوښتنې ورور پوښتنه ما په مکمل شکل وانخیسته.
خیر، دوی د بیا ټلیفونو کې او د خبرونې په اوږدو کې دوی پوښتنه به هم واخلو. بل اورېدونکو ته ځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په ټلیفوني لیکه کې څه ستونزه ده؟ ډاکټر صاحب، توبرکلوز لکه څنګه چې تاسې هم ویلي یوه خطرناکه او ساري ناروغي ده، څنګه کولی شو چې له ناروغ شخص څخه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وکړو؟
مننه خورې، اصلا موږ وایو چې توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو باید د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو، او هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید دسمال یا کوم بل څه د استفاده وکړو. دویمه خبره دا چې د بلغم اچولو په وخت هر ځای کې بلغم باید په استرا چې توف نه کړو، او هغې دپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توفدني په هغې کې باید واچولی شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځولی شي او یا د هغه لاندې خخړه شي. درېیمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. خبر دا وی چې دوی ټولو نو زګیدلو ماشومان ته د بی سی جی واکسین وکړي، او دا بل دریامه څلورمه مهمه خبره ده که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر دلبرالای لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو، او جامعه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
بله، عبدالقیوم راشد له نیمروز نه بلی کده، مهرباني وکړئ راشد صاحب.
خورستا و ډاکټر صاحب سلام کوم. بعد
وعلیکم السلام.
دغه د نفسنګي مریض له ما ډاکټر مخشرات ول چې تاسو کولوز یا نری رنگ یا بیا دا غوډه فارای مات دا یو حق ته وو مې څه سره هغه ګولې حکومت یې لري چې هغه ګولې به خورل شي څو مې خو سره د فلندې تکلیف را سره دی. بیا دا ډاکټران دا ټول دا یې هیلر څنګه مش پښتو څلو مرتبه دا ځی کله ډاکټر صاحب سره دا څه نه هغه زه کله کارو دا یې بیا هم سره ولې څنګه سره پازا بیا
تقریباً کشکی دوانا چې سلبوتامول ورته وایي د هغه نه استفاده کوي، هغه کش کوي؟
بله، هغه د دې چالیس په نامه یو رقم چې لمونه دي دغه په سایده را تکي نو نه څنګه مې ورکړي.
ښه، زه دته جواب وایم، هغه درته وایم. مننه، کور آباد. ښه ورور جانه، توبرکلوز داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت په که چېرته په زر تشخیص نه شي، یعنې ورو تشخیص شي، نو بعضې اختلاطات ورکوي چې هغې د جملې څخه یو اختلاط یې همدغه نفس تنګي ده. خو ته کوشش وکړه چې د څو شیانو نه ځان وساتې. اول د ګرد، خاورې، دوړو دې شیانو نه، دویم د عطر استعمال نه، او څلورم دریم څلورم د فشم مثلا وړۍ یا داسې شیانو نه ته باید ځان لرې وساتې. او بعضې وخت په خصوصا په ژمي کې له ډېرې شدید سخت سړې هوا نه، چې دا هم د دې سبب ګرځي چې د تا دا مشکلات زیات شي. زما په نظر که چېرته ته بیا هم ټوخی ولرې او ټوخي سره په څنګ کې بلغم ولرې، نو خیر دی، یو ځل بیا کلینیک ته مراجعه وکړه، خپل بلغم یو ځل بیا معاینه کړه، ځکه بعضې وخت دوباره عود کوي مریض، مریضي بیرته راګرځي. نو ښه به دا وي چې ته د خپل ډاکټر صاحبانو سره چې په کومه منطقه کې ته ژوند کوې د هغې سره مشوره وکړي، او لکه ما چې درته وایي د شیانو نه هم خاورې، دوړې، فش و ماتر د شیانو نه هم ځان وساتې. د کوم چلم چې ته کش کوې، البته موږ ورته سلبوتامول انهیلر وایو په طبي اصطلاح کې، نقص نه لري. کړلی شي که چېرته په ورځ کې دوه نه تر درې یا څلور ځلې استعمال کې ښه به وي. خو دوامدار هره ورځ چې ته استعمالوې، ما استعمالوه، صرف د حملې په وخت کې د دې څخه ته ګټه اخیستلی شي. مننه.
مننه کوو. بل اورېدونکي ته ورځو له پکتیا نه. زمان مهرباني وکړئ.
مننه کوم. سپاس خور تاسو ته، ډاکټر صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو خبرې اورېدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب. نه پوښتنه دغه ده، ډاکټر صاحب عامه پوهاوی ډېر کم ده که یو سړي میرمن ناروغي باندې اخته وي، ناروغي باندې شرمېږي، هېڅ تجازې نه کوي، کډیو بانډو چې که نه ما په خپل سترګو لیدلي دي، یوه زنانه چې پښتورګي او هغې خرانې لارې هغه به وپاس وله. او ډاکټر صاحب وایي، ډاکټر صاحب عامه پوهاوی چې څومره راته بل ډاکټر صاحب کې چېرته میرمن امیدوار وي او دغه ماشوم لارې
جواب در کوم ان شاء الله. بالکل زتا سره موافق یم د عام په هوای پاړوند، او هم په هوای کم ده، د هم په هوای کچه باید لوړ شي. دا څنګه موږ کولای شو دا کچه لوړ کړو؟ دا کچه د مختلفو لارو لارې لوړولی شو. هم په هوای د معلمینو لارې، او هم په هوای د مسجدونو د امامانو لارې، اما په هوای د سیکر کوونکو لارې، اما په هوای د ملکانو د کلیو او د کلیو د ملکانو لارې، او په مجموع کې که چېرې موږ تاسو ټول لسنس را ورکړو، زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي. قدربند وروره، نرای رنځ په اکثره اشکال د نري رنځ چې دي د پلاسینتا یا هغه پوښ چې ماشوم یې پوښلی وي، د نري رنځ باسیل یا میکروب نه انتقالیږي. ولې؟ یو شکل انتقالیږي چې هغې شکل ته د ایل فارم باسیل په نوم سره یادیږي. ایل فارم باسیل بعضې وخت د پلاسینتا نه تیریږي او د د طفل یا د ماشوم د نری سبب ګرځي. ولې؟ په زیاترو په هغه حالاتو کې چې پلاسینتا تخریب شي، ضربه مومي. په نورو حالاتو کې اکثره وخت نه انتقالیږي او طفل ماشوم په طفل یا ماشوم روغ جو نړۍ ته راځي. خو کوم وخت کې چې نړۍ ته راغلو، باید مور د شیدې ورکولو په وخت کې احتیاط وکړي او ټول هغه تدابیر په نظر کې ونیسي چې اړین دي. مننه وروره.
بله، مننه کوو. حقمل افغان له خوست نه په لیګه کې دی. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني. ډېره مننه کوو دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب یو مهرباني.
مننه ورور چې د خوستنې تماس نیولی و. لکه څنګه چې ته پوهېږې توبرکلوز میکروب په 1871 کال کې د یو جرمني عالم په واسطه چې رابرټ کوخ نومېدو د هغې په واسطه سره کشف شو. دې نه پخوا هم شاید موجود وي پیړیو پیړیو کلو مخته ولې دې نه پخوا چا نه پېژندو. په 1871 کې د ربرکوخ جرمني عالم په واسطه سره کشف شو او په 14 مارچ همدا علت دی چې موږ په هر کال کې په 14 مارچ باندې د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ لمانځو. او د توبرکلوز په ټولو هیوادو کې پیدا کیږي. ولې زیاتره په هغه هیوادو کې پیدا کیږي چې هغه مخ پر وده وي، غریب وي، مسکین وي، لکه افغانستان او پاکستان او ځین نور افریقایي هیوادونه چیرته چې غربت وي توبرکلوز د غریبۍ مرض دی، د مسکینۍ مرض دی، هلته به توبرکلوز زیات وي. همدارنګه د کوم وګړي کوم خلک چې یو ځای اوسیږي لکه په لایریو کې محصلینو یا په عسکري کښلو کې ځینې نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو څنګه چې ته پوهېږي دا د ټوخي او پرنجلې لارې انتقالیږي، نو هلته به دا مرض هم زیات وي. مننه وروره.
بلې، لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه یې وکړه چې په ښځو کې ډېره لیدل کېږي دغه ناروغي، که نه دغه پوښتنه به پرېږدو، وروسته به یې تاسو ځواب کوي. یو بل اورېدونکی هم دی، د ده پوښتنه هم اخلو. جاوید په لیګه کې دی، مهرباني.
سلام خورې تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته. لکه ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه لرم چې دغه یوه دوره ما د توبرکلوز دوا خوړلې ده، بلکې د توبرکلوز شو شو من تا دوایمه دوره اوس هم دوا خورم او پیچکاریان و شایان و آیا پس لده امکان لری تی دریمه دوره و لری که امدغه آخری دوره ده یا دوا نور هم لری که نی لری؟
دیره منه نوره را بهترینه، خب افتاده دیو کرا جوی جانا. مطمئنم چې تاسو ما خبرې اورې او په هر ولایت کې چې به خجوند ولرې. جوی جانا تا یو دوره دوا خوړلې ده، مګر ته مو وایو اوله کټګوري او ته اوس په دویمه کټګوري کې تر درملان لاندې. که زما غږ اورې د خپل کلینیک سره په تماس کې شه سر له سبا نه به د تا بلغم دوی جمعوري کی او یا با ټول کی او یا با تا مستقیما راولیږي د نری رنز ملي پروګرام د افغان جاپان شپخانه ته. افغان جاپان شپخانه ځان سره یاداش کا راوبدلیږي تر څو چې د تا بلغم چون ته په دویمه کټګوري کې چې د تا بلغم کشت او کلچر شي. که چېرې ته نری رنز مقایم توبرکلوز ولري، نو په دې صورت کې تا ته دریمه کټګوري هم شته، چې دریمه کټګوري البته موږ نه ورته وایو. موږ ورته وایو څلورمه کټګوري. څلورمه کټګوري خصوصا د مقاومو ناروغانو لپاره ده. بیا هم ته د خپل مربوطه کلینیک سره په تماس کې شه، که چېرې ته هغوی لازم وګڼله، نو ستا او یا د ستا بلغم موږ ته کابل ته رالیږي او موږ په دې کې سل فیصد همکار یو چې تا بلغم دلته کشت او کلچر شي تر څو دقیقه معلومه شي چې آیا تا دپاره څلورمه کټګوري ضرور ده او که نه. مننه وروره.
بل اورېدونکي ته ځو، مولوي عبدالرحمن غزنی.
مننه وروره، ډېره تخنیکي پوښتنه کور آباد. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ، موږ ډېر ځلې دا لیدلي چې بسیجي واکسین سل په سله معافیت نه ورکوي. تنه د بی سی جی واکسین کولای شي چې ډیرو وخیمو حالاتو څخه چې هغه ته وایو موږ میلری ټی بی یا ټی بی مننجایټس یا د دماغ توبرکلوز چې اکثره وروره وژن کوي، دا بی سی جی واکسین کولای شي چې ډیرو وژونکو اشکالو څخه مخنیوی وکړي. دا واکسین د وژونکو اشکالو په مخنیوي کې ډیر موثر، سل په سله موثر. هیله مې دا ده چې تاسو یې خپلو تنکیو او خوږو ماشومانو ته تدبیر کړئ. مننه وروره.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، احمد شاه له کابل نه په لیګه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. نو د ژوند
تاسو وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، زما زنګنو خوږیږي کله چې ډېر کینم، دغه زما دوا ډیر داد پیدا کوي چې بیا وخیزم او قدم وهم که ډیر قدم وهم بیا هم داد پیدا کوي. دا نه پوهېږم چې خبره ده.
مانا نه وروره روزانه اصلا د تا مشکل مربوط کی دی اورتوپیډی د متخصص خزما پیشنهاد تا ده د خبر داویست دی هډو کی ډاکټر یا د اورتوپیډی ډاکټر سره مشوره وکي. ولی بیا هم په دې عمر کې اکثر وخت بعض مواد منرالونه او بعض مواد په ساینوویل فلوید ورته وایي مایع ده چې هغه کمیږي. زما مشوره تا ته دادا چې ښه به دا وي چې ته د هډوکي د ډاکټر سره تماس ونیسې او هغې ته یو دپال نږدې نه ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. کور آباد.
مننه کوو دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ. په خپرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد کمین ایوبی له موږ سره ملتیا کوي. ستاسې پوښتنې ځوابوي. تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. 0995215 بله شمېره ده 0929215. همدارنګه دغه خپرونه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې له لارې هم په مستقیم ډول خپرېږي. پته ده facebook.com/azadiradio. ډاکټر صاحب ایوبی اوریدونکو هم ډیره پوښتنې کړي د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې. مخکې یو ورور یادونه وکړه چې توبرکلوز یا سل ناروغي زیاتره په کوم کټګورۍ خلکو کې ډیر راځي. یو نوې څېړنه چې شوې ویل کېږي چې تر ډیره ښځې په دې ناروغۍ اخته کېږي. ستاسې په اند وجه څه ده؟
بلکل خورجان رښتیا ده. توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهو ته زیات لیدل کېږي. شاید د ډېرې وجې وي. ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي د هغو په هغې کې څو شیانو ته اشاره شوې ده. اول په کم عمر ښځو کې په کم عمر کې د واده کول مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلس کې واده کېږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي. د هغې معافیت سیستم ښکته کېږي. فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره نري رنځ دپاره زمینه مساعده کېږي. همدغه سند پرله پسې د ماشومانو راوړل یعنی دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي. فلیازه فرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې دی د زیاتو ماشومانو راوړل تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم دی د پوښتنه اخلو. ډېر منتظر پاتم. سلام علیکم. نعمت الله لکندهار
نه سلام تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وایم.
علیکم سلام مهرباني.
نعمت الله هم
ښه ساسي غاورو مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زه ډاکټر صاحب سره پوښتنه لرم چې کله چې زه ډوډۍ خورم از ما د می او دغه د سونی ملتهابي کیږي او دا دغه اثر د چی شي اثرات چې دی او دا څه بل شي خو به نه وي.
ورورجان ته څه خوري هغه یا لوبیا؟
نه چې ما له ډوډۍ خورم ډوډۍ نه ورسته ما سونی التهابي پیدا کړی.
کوم څه ډېر استعمالوي؟ خوږه څه ډېر استعمالوي؟ ترخه څه ډېر استعمالوي؟ څه قسم غذا استعمالوي؟
یا ترخه او څه خورو کم ما ډېر نه.
ښه صحیح ده. زه جواب درکوم.
منکو ډاکټر صاحب فقط دوه دقیقې وخت لرو خبرو ته بیا وخت پاتې کیږي. نو تاسو مې ربنی وکړئ په دې دوه دقیقو کې جواب کړئ.
خال وغوړم او په اول په اول پښتنه باندې فوکس وکم چې ولې په خزو کې زیات پاتې کیږي. ما وځي خزو زیات وخت په کم عمر او په کم عمر کې ودونه کوي. همدغه سن متکرر ولادتونه کوي. همدغه سن د ماشومان تعداد ګڼ شمېر ماشومان منځ ته راوړي. د دې نه علاوه ښځه زموږ د ټولنې یوازینی قشر دی چې د ناروغانو په خدمت کې ده. په کور کې اکثره وخت ښځه پکور کې هر څوک ناروغ شي دی هغه پالنه ساتنه دی هغه ته خدمت دی ته خوړه برابر ول ټول دی خزو پلاس تیریږي او دوی د ناروغان سره ډیر تماس لري. نو زما په نظر همدا علت ته چې په ښځو کې دا ناروغي نظر نارینه و ته زیات وجود لري. نو دې نه علاوه شاید نور عوامل هم وي. یو عامل زما په نظر شاید شخصي سکتور ته د ښځو کم لاسرسی وي. ښځې شخصي سکتور ته یا شخصي ډاکټر صاحبان ته کم لاسرسی لري نظر نارینه و ته. فلیازه الله دا وکړي چې دا ناروغي په ښځو کې هم رقم شي.
بلې د
نعمت الله ورور په جواب کې زواړم وایم روزانه کوشش وکړه چې د مناسب خوړونو استفاده وکړي. ډېر ترخه شیان رښتیا ده مثلا د مرچو ځان ترشیو استعمال د ستوني یا د ژبې د اطراف د تخریب سبب ګرځي. او کوشش وکړه ډوډۍ کې معلوم کړه که هر هغه شی چې تاسو چې تاته دا مشکل پیدا کوي نو مهرباني وکړه هغه دغه شیانه شینه فارز وکړه او کته نغاشه ما استعمالوه. انشاءالله چې دا مشکل به دې حل شي او که حل نشو نو مهرباني وکړه د